صحت سرمایه زندگی شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
اوس به افغانستان که دشپې 9 بجې دي. السلام علیکم. هیله ده چې ورځ مو په خیر تیره کړې وي. عصمت څاروان یم، د آزادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په پیل کې هم خبرونه واورئ. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وای د تیر شپې په سیلونو کې تر ډیر شو زیات کسان مړ شوي دي. دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمینن په کابل کې د یوې خبری غونډې په محل وویل د سیلونو لکبل یو دیش کسان مړ، څلور اویا ټپیان شوي او یو څلوېش تنه بی درک دي. ویل شوي چې په دې سیلونو کې تر 250 زیات څاروي هم تلف شوي دي. اټکل کیږي چې د مړو شمیر به تر دې زیات وي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویل سرلنن څخه تر درې ورځو پورې د هیواد د سیندي حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وای د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډېر او ټیټ پراکفي امنیت یې نشي ساتلی. خو ښاغلی بلخی وایي چې د شیعه عالمانو شورا له طالبانو غواړي چې د محرم د مراسمو د مرکزونو له محدودولو پرته د ټولو امنیت خوندي کړي. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم په مراسمو انتحاري بریدونه کړي چې له کبله لسکونو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې قرغیزستان ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د مرکزی آسیا په سیالیو کې قرغیزستان ته 15-4 ماته ورکړه. ټاکل شوی چې افغانستان به د کافا تلولیو په ترڅ کې له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره هم مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایه مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایه مشر په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا د کرکټ بورډ ادارې پرون په یوه اعلامیه کې له دې خبر سره لیکلی چې ښاغلی مراد د ډیرو کسانو له منځه لومړی د شپږو کسانو لیست او بیا د دریو کسانو نهایي لیست ته لار وموندله چې بالاخره دې څوکۍ ته غوره شو. نور محمد مراد له 2012 څخه تر 2014 پورې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه مشر و. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک غبرګون ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه 100 ورځې پوره شوې. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې په دې جګړه کې پلازمینه خرطوم ویجاړ شوی. په دارفور کې د قومي تاوتریخوالي زیاتېدو او د څه باندې 3 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوې ده. د بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې پرون شنبه په دارفور کې د استوګدي پر ساحو د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي. د هند په مهاراشترا ایالت کې د ځکه د شویدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یک شنبه 22 ته لوړ شو. چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان لا هم تری تم دي او له سختو ورشتونو سره سره د ژغورنې ډلې خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د پشکال تر ورشتونو وروسته مځکه وشویده او په ریګاد ولسوالۍ کې یو کلی لاندې کړ. او د اوکراین چارواکو نن یک شنبه ویلي د دې هیواد پر بندري ښار اودیسی نن سهار وختي د روسیې لخوا په تازه توغندوي حمله کې یو تن وژل شوی او 19 نور ټپیان شوي دي. دا حمله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس د مشر الکساندر لوکاشینکو تر کتنې 2 ساعته مخکې شوې ده. لوکاشینکو د پوتین مهم متحد ګڼل کیږي. تاسو د آزادي رادیو څلورویش ساعته خبرونه اورئ. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سیلونو د سر و مال تاوانونه اړولې دي.
شدید سیلابونه راوتلې دي چې په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلي او قسمي ډول نړولې.
د سیلونو له خطره د ځان ساتلو لپاره خلک باید څه وکړي؟
په داسې حالاتو کې چې مخکې دینه چې په خطر منځته راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي.
د کانګو ناروغۍ له بیري خلکو د غوښې خوړل کم کړي.
د بخوا پر طلب باندې ورور زموږ ګراکان چې موږ کم درلود دل هر ورځ به غوښه وړله اوس نشته هغه ګراکان.
په کابل کې یو شمېر ښځو د جامو افغاني برانډ جوړ کړی. د جرمني ژبې په اړه ویل کېږي چې زده کړه سخته ده، خو د دې ژبې د یوه قاموس مؤلف وایي
په پښتو کې یو متل دی، وایي که هغه جګ دی په سر یې لاره ده، نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ل پیشو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وای ل تیرو درو ورځې راهیسې د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې د راوتلو سیلونو له عمله یو دیشتن مړ شوی او څلور اویا نور ټپیان شوی دي. ډیر مرجوب له په میدان ورده ګولایت کې د تیر شپې په سیلونو کې اوښته ده. هلته نشدې شپږ وشتن مړ شوی او یو څلوېشت نور اوبو وړي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم.
سیلاب د خړو څپو تیر شپه شاوخوا دوه بجې د میدان وردګ ولایت په جلریز چاک سید آباد نرخ او جغتو لسوالی کې خلکو ته درانه او مالی زیان ناروغي دي. خو دې بیرحمه څپو تر ټولو ډیر زیان د دغه ولایت په جلریز ولسوالی کې خلکو تاړولې دي. دا یاد ولایت لپاره د طالبانو د پیښو پر وړاندې د چمتوالي رئیس مولوی فیض الله جلالی نن غرمه مهال ازادي راډیو ته ویل چې د جلریز ولسوالۍ په تکانه سیمه کې تیره شپه د واده پر یو مراسمو سیلاب راغلی دی چې تر دا مهاله لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي او لسګونه نور کسان لا هم لا درک دي.
نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات په جلریز نرخ میدان ښار سید آباد جغتو چک ولسوالۍ کې تیره شپه ناوخته شدید سیلابونه راوتلی دي چې دغو تقریبا په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلي او قسمي ډول نړولي، په سلګونو محلي عمومي لارې بندې دي. همدا شپه د کابل بامیان عمومي شارع د جلریز ولسوالۍ او مرکز میدان ښار په مربوطاتو کې څو ځای بند ده. او د جلریز د تکانې په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی ده چې هلته اکثره خلک په کرکم په خوب ویده باندې دي. نو دوی سپوره شهیدان دی خاورونه راستل سوی دی او پلسګونه کسان لا هم نادرکه او برخلی کدی او مونږ په سیمه کې لګیا یو هڅه کوي تر څو شهیدان او زخمیانو انتقال تر لار برابر کړو.
جلالی وای د چا کول سوالی په کجرخیلو کلی کې هم څلور تنه ټپیان سوی دی چې په ولایتي روختون کې بستر دی. نو موړي زیاتوی چې د دې ټیمونو سیمه ته رسیدلې دی او هلته د خلکو سره په مرسته بوخ دی. خوبل خو بیا سیلاب ځپلی د نړیوالو او نورو مرستندوی بنسټونو څخه د دې د کورونی د غړو د مندلو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. شیر محمد چې د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکو دي وای لای هم د کورونی ګڼ شمیر غړي د خاورو لاندې دي او سیلاب وړي دي او نادره کړي.
د دوه بجو نه زه راوي کوم د ونیمه بجې وې چې کله سیل راغی په وو ایستلو باندې بوشکو باندې باندې د تاکاونو ګور راوستي تر دغه وو سپورم کاته کور د شهیدانو په سیګو سره شهیدانو څخه چې الله پاک دې ورته دا شهیدانو پیدا سره او دا دې ټول درد ته دې الله پاک یو افات درغلی دا نو دا وطنوالو نه دا غوړو چې کومه کې سره دا
طالب چارواکي زیاتوي چې په جلریز ولسوالۍ کې د بامیانو د عمومي سړک یو شمیر برخې هم ویجاړې شوی او دغه ولایت ځینې نورې سیمې زلاري هم او استنادي دیوالونه او کرنیز ځمکه هم تخریب شوی. د طالب چارواکو د معلوماتو لمخې د ځاني او نورو زیانونو معلومات لا تر اوسه پورې هم لمړنی دي او کېدای شي چې دا نور هم زیات شي.
و موریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولې دي. زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص عزت الله صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې ورته ویلي چې ولې په افغانستان کې د سیلونو تاوانونه زیات وي.
افغانستان کې متاسفانه چې طبيعي پیښې کله ناکله د کال په ترڅ کې واقع کیږي. افغانستان یو د هغو جمله هیوادونو څخه دی چې د طبيعي لحاظ هغو پیښو طبيعي پیښو تکرار شو چې هغه منبع یعنی د اقلیم بدلون آب هوا نه دی لکه زلزله. د دې لحاظ هم افغانستان ډیر زیانمنون کړی دی په ډیر مغلقه او فعال جیولوژیکي سیمه کې په نړۍ کې واقع شوی دی. نو د دې لحاظ زلزله او د حوادث مکلا ناکله تجربه کوو متاسفانه په افغانستان کې. او دغه وسنۍ پیښې چې شوي پرون او نن چې شوي دي د سیلابونو موضوع د وردګ ولایت، کابل، غزنی او نورو ولایتونو کې چې واقع شوي دي، د دې عمده لامل د اقلیم بدلون دی چې ټوله نړۍ ورسره لاسه ګرېوان ده. خو ولې متاسفانه چې لکه افغانستان غونته هیوادونه ډېر زیات د دې څخه زیانمن دي. علت یې هم همدا دی چې افغانستان بیا هم د اقلیمي لحاظه چې موږ ورته وګورو د آب هوا د لحاظه یو د هغو هیوادونو نه دی چې دلته هغه تخنیکي ظرفیتونه د زیربناو د بنسټونو ظرفیتونه، بشري ظرفیت او زموږ د مبارزې او سازګارۍ ظرفیت د دغه تغییراتو په وړاندې، یعنی د اقلیمي بدلون د تغییراتو په وړاندې ډېر ټیټ دي. ولې برعکس زموږ هغه ګواښمنتیا او زموږ هغه آسیب‌پذیري هغه بیا فوق العاده ورته لوړه ده.
صدیقي صاحب، په افغانستان کې د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره مستری ستونزې ستاسو په نظر څه دي؟
عمده ستونزې په دې پیښو په وړاندې په افغانستان کې هغه زموږ اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ولې درته وایم چې څومره د خلکو ټولنو اقتصاد ټیټ وي، هماغومره دی ځي د ښارونو نه ګوښه کېږي، اطرافي سیمو ته ځي. په اطراف کې هم بیا په هغو ځایونو کې د دې سیمې کورونه، ځمکې، دوکانونه یا بازار واقع کېږي چې هغه د دغه پیښو ته معروضیت یا هغه وړاندېتوب یې ورته ډېر نږدې وي، لکه دا اوس چې موږ تاسو په وردګ او په د کابل او غزني کې وینو. بله ستونزه دا ده چې زموږ هغه لازم تخنیکي ظرفیتونه موږ نه لرو، که مو هغه مؤسسات دي، که دولتي ادارې دي او که ځایي خلک مو دي.
صدیقي صاحب، د دغو حالاتو د مخنیوي لپاره په راتلونکي کې او یا په اوس وخت کې څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
پدې کې دوه درې بحث دي. لومړی دا چې اساسي دنده دا د حکومتي ادارو دا د پیښو په وړاندې مبارزې او چمتووالي وزارت، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، د نورو زیرکته ادارو، ښارسازۍ او انکشاف دیهات او د دې وزارتونو دنده ده چې د دې دپاره لازم پلانونه او برنامې ولري، د دې ساحاتو د سیلاب د مخنیوي دپاره، د استنادي دیوالونو د جوړولو لپاره، د ځنګلونو د ودې دپاره، د شنو سیمو د زیاتېدو دپاره، دا هغه تدابیر دي چې مخنیوای کوي د سیلاب څخه چې په دغه وخت کې واقع کیږي. دا د دولت مسؤلیت. همدارنګه د عامه پوهاوي لوړول، د خلکو، د کلیو، د سپینګیریو، د ځوانانو، د ښځو په منځ کې د عامه پوهاوي لوړول دي چې کله دا حادثه کیږي څه وکړي، چې حادثه وشي بیا څه وکړي، څنګه ځان ته نجات ورکړي، اولاد ته، مال او دې ته نجات ورکړي د پیښې په وخت کې، دا عامه پوهاوی باید لوړ شي.
د اقلیمی چارو متخصص عزت الله صدیقی و چې مرکه تاسو له آزادی رادیو واورید.
د آزادی رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې ځینې خلک وایي د دې لپاره چې د کانګو ناروغي پیښې ورستر بلې ډیری ژنو خلکو د تازه غوښو خوړل کم کړی دي. یو شمیر قصابان هم وایي په وروستیو کې کاروبار سوړ شوی دی، خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي د غوښو د خوراک له لارې نه، بلکې د څارویو د وینې له لارې لېږدول کیږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو ناروغي د پیښو تازه شمیرې له موږ سره شریکې نه کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان تیرونه ویلی و چې د روان کال لپاره په افغانستان کې د کانګو ناروغي څلور سوه څلور نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي چې و څلوېښت تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نسیم میوندوال وای په سیمه کې خلکو د څارویو د غوښو پیرل او پخول له دې ویرې کم کړي چې کانګو ناروغي به ورته ولېږدول شي. دا وایي سیمه کې تر اوسه د کانګو ناروغۍ د کومې پیښې خبر نه دی اورېدلې، خو خلک د یادې ناروغۍ د خپرېدو په اړه سخت اندېښمن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خلکو د زیاتې غوښې خوړل کم کړي دي، ځکه ویره لري چې د کانګو وایرسي ناروغي چې د پیل په پیل کې د انسانانو د حیوانو څخه انسانانو ته انتقالیږي، نو دوی غواړي چې د دغه ناروغۍ مخه ونیسي، نو ځکه یې د غوښه خوړل کم کړي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې مسؤلین د دې ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي پروګرامونه او ورته نور پروګرامونه تر څو وکولی شي د کانګو وایرسي ناروغۍ مخنیوی وکړي پلی کړي.
د هلمند اوسیدونکو حبیب الرحمن هم وایي لتیر شوي لوی اختر وروسته چې ډیری خلکو قربانیان وکړي، سیمه کې د کانګو ناروغۍ د خپرېدو په اړه د خلکو اندېښنې ډیرې شوې دي.
واقعاً د لوی اختر پر رسېدو سره د کوچني مال د غوښې څخه زیاته استفاده کېده، نو د کانګو مریضي منځته راغلې ده، نو ډیری خلک یې د ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي چې دا یو ډیره غټه ستونزه ده. نو اوس خلکو د کوچني مال او غوښې ته شاور ګرځولې ده تر څو دغه د کانګو مریضي له منځه یوسي.
زړګی چې د پروان ولایت اوسیدونکي دی هم ورته اندېښنه لري او وایي دغلته د کانګو ناروغۍ له امله ګڼ څاروي مړه شوي دي. دا وایي
دغه ناروغۍ ډیری خلکو ته هم د غوښې له لارې انتقال شوې ده، ځکه هغه کوم څاروی چې هغه په دې ناروغۍ باندې اخته وي، نو کله چې هغه حلال شي یو شخص د غوښه وخوري نو طبعا هغه ناروغي هغه شخص ته انتقالي.
د بشیر احمد په نوم یو قصاب چې د هلمند په لخکرګا کې قصابي کوي هم وایي لتیرو څو میاشتو راهیسي هغه کسان چې له ده څخه یې هر ورځ غوښه وړله اوس اونۍ کې محدودې ورځې د غوښې پیرلو لپاره ورځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
څلور خلک سره د پخوا په پرتله باندې اوس د اشخاص غوښې نه وړي. د پخوا په پرتله باندې ورو ورځ موږ راکان چې موږ کم درلودله هره ورځ به غوښه وړله، هره ورځ به راتلی چې دا حساب یې نه کوي چې دا یمن ده یا نیمنۍ ده یا چاریاک ده یا څونه ده، اوس نشته هغه ګراکان څه وي. د پخوا په پرتله باندې مو غوښه اوس دونه نه خرڅېږي.
خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي یوازې د حیواناتو د وینې له امله د لیږد وړ ده او د پخو شویو غوښو له امله ځکه دا ناروغي نه انتقالیږي چې د کانګو ناروغۍ ویروس په 50 درجه حرارت کې له منځه ځي. د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
دا غوښه چې قصابان خرڅوي مثلا راویزان دی، دا هم سبب دې سبب کېدلای شي چې ویروس په دې کې شتون ولري د کانګو، او ها کورونا چې وړل کېږي هغه ته کېدای شي هغه خویندې میندې یا هغه آشپزان چې په دستکش پلاس نه لري کېدای شي خپل ځان وغزه کې یا خپل ځان زخمی کې د اډوکې په واسطه باندې یا چړې په واسطه باندې او هغه وینه یا افرازات چې په غوښه کې دي هغه ورداخل شي او دغه شخص د کانګو په ناروغۍ باندې اخته شي چې موږ یې د پیښې حمل لرو. دغه ویروس د کانګو چې ده هغه د شپږ 50 درجه حرارت تر لاندې په زر د نیم ساعت کې له منځه ځي.
کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې لیږدول کیږي. ومغختل افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د تازه پیښو په اړه د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه په خپل یو راپور کې ویلي وو د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 404 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 24 تنه د یاد ناروغۍ له امله مړ شوي هم دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو له حکومت غواړي چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویلي چې د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د خپلو راټولېدو ځایونه کم کړي. نوموړی وایي محدودیت کم شوی خو دوی غواړي په بشپړ ډول محدودیت ختم شي او په دې اړه مشورتي غونډې روانې دي، خو یو شمېر غیر شیعه سیاستوالو د طالبانو اقدام مذهبي نفاق ته لمن وهل بللې دي.
د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي دوی هیله لري چې څه کال هم د عاشورا مراسم په لویه کچه ولو کوم امنیتي پیښې پرته وشي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو له دوی غوښتي چې د هغو ځایونو شمېر راکم کړي چېرته چې ډېر خلک راټولېږي.
جلسې بزرګ از علماء تشیع د محرم په اړه د شیعه علماو لوی غونډه وشوه. د خلکو د غوښتنې پر بنسټ ټول اهل تشیع علما له اسلامي امارت غواړي چې د محرم په مراسمو هر ډول لګیدلې محدودیتونه لغوه کړي. همدا ډول دی چې د تور بیرغونه چې د ویر او امام حسین په نوم پورته کیږي د لګولو مخه نه نیسي.
د افغانستان د شیعه علمانو شورا د دارالانشا رئیس په خبره د طالبانو د حکومت لخوا دا محدودیت سره کم شوی، خو د بشپړ لرې کېدو لپاره یې مشورتي غونډې روانې دي. د ویلو دا چې پرون هم د چنګاښ په 1 د شیعه علمانو شورا په یو کانفرانس کې د دې محدودیت د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. تېره اونۍ د طالبانو حکومت یوې اعلامیه کې وویل د محرم مراسم بل هر ډول محدودیت پرته وشي، خو د چنګاښ په 28 نیټه یې ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې امنیتي تدابیرو له امله لویې غونډې او ډله ییز ګرځېدل راګرځېدل محدود دي. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې چې د ثبت کره نیټه یې معلومه نه ده خپره شوې، او په کې ادعا کېږي چې طالبان په مزار شریف او کابل کې د شیعه وګړو لخوا د تورو بیرغونو د لګولو مخه نیسي. د طالبانو حکومت رسمن د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو د محرم په مراسمو کې د طالبانو حکومت لخوا د محدودیت وضع کولو پرېکړې بیلابیل غبرګونونه راپورته کړي دي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې نن سهار په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا عمل مذهبي نفاق ته لمن وهل بللي. د ازادۍ جبهې په اعلامیه کې زیاته شوې، طالبان د یوې داسې ډلې په توګه چې د خلکو ملاتړ نه لري غواړي په افغان ټولنه کې مذهبي زغم له منځه یوسي او ټوله ټولنه له اسلام د طالبانو د افراطي افکارو روایت تسوق کړي. د ازادۍ جبهې په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کربلا پاڅون پر باطل د حق او د ظلم پر وړاندې د عدالت سمبول دی، او د طالبانو حکومت ځکه خلک د محرم مراسمو ته نه پرېږدي چې د دې جبهې له قوله د هغوی په منځ کې د ظلم پر وړاندې د درېدو له روحیې ویریږي. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد مو د ازادۍ جبهې د څرګندونو په اړه د دوی غبرګون وغوښت، خو ځواب یې رانه کړ. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیون چې له افغانستانه د باندې اوسېږي د محرم په مراسمو د طالبانو د حکومت محدودیتونه غندي او زیاتوي، دا ښیي چې طالبان نه دي بدل شوي. د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه ادعا کړې چې طالبانو له ټولو هغو سیمو چې اهل تشیع پکې میشتي د ویر په مناسبت لګول شوي بیرغونه ټول کړي دي. د جمعیت اسلامي ګوند د جلا شوي څانګې مشر عطا محمد نور بیا د طالبانو دا کړنه مذهبي نفاق ته لمن وهل بللي او زیاتوي په مذهبي مراسمو محدودیت لګول تعصب، جبر او انحصاري فکر دی. د جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې د امنیتي ستونزو سره سره د محرم په مراسمو کوم جدي بندیز نه و لګول شوی، او تر څنګ د هغه مهال چارواکو هم پکې ګډون کاوه.
وسم یو بهرنۍ موضوع، د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سن پیټرزبورګ کې د بیلاروس له مشر الکساندر لوکاشینکا سره وکتل. دا لکه چې روسي پر اوکراین یرغل پیل کړي، د دواړو مشرانو شپږمه کتنه ده. دواړو مشرانو د روسي د اجیرو سرتیرو د ډلې واګنر بر برخلیک هم په خپلو کې خبري وکړي. تفصيلي واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیلاروس له رهبر الکساندر لوکاشینکا سره د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وکړې. لوکاشینکا د شوخی په بڼه ویلي د روسیې د اجیرو پوځیانو شرکت یا واګنر چې د بیلاروس د پوځیانو په روزنه بوخت دی، اوس د ناټو د غړي هیواد پولنډ پر لوري مخکې تګ ته لیواله دی. د بیلاروس رهبر ویلي د واګنر کسانو پر موږ فشار پیل کړی او دوی غواړي چې د لویدیز پر لوري مخکې لاړ سي. درځي چې د پولند پلازمینې وارسا او ژیشوف ښار ته په سفر لاړ سو. د ناټو غړي هیواد پولند بیلاروس ته د واګنر ځواکونو د رسیدو په ځواب کې د بیلاروس پر پوله خپلو اضافي پوځیانو ته د ګمارلو امر کړی دی. د وروسته له هغې چې تیره میاشت واګنر شرکت په روسیه کې لنډمهاله بغاوت پیل کړ او بیا یې خپل پوځیان د بیلاروس پر لوري ځای پر ځای کړل. د روسیې ولسمشر په داسال کې د بیلاروس له رهبر سره وکتل چې مسکو د یو ورځې مخکې خبرداری ورکړ چې د روسیې پر متحد بیلاروس هر ډول تهاجم به پر روسیې حمله وګڼل سي. پولند تیره اونۍ د بیلاروس پر پوله د خپلو پوځي قطعاتو د ځای پر ځای کولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې لومړی د روسیې د واګنر شرکت ځواکونه بیلاروس ته ورسېدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو به د مینسک پر خلاف د هر ډول خصومت په وړاندې هر ممکنه اقدام وکړي. بیلاروس که څه هم خپل ځواکونه په مستقیم ډول اوکراین ته نه دي لیږلي، خو لوکاشینکا مسکو ته زمینه برابره کړې چې پر اوکراین د یرغل لپاره د بیلاروس خاوره وکاروي. روسیې پر اوکراین د 2022 د کال په فروری میاشت کې یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. دا له هغې راهیسې شپږم وار دی چې لوکاشینکا له پوتین سره ګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین الکساندر لوکاشینکا ته په خبرو کې ویلي چې د اوکراین ځوابي پوځي عملیات ناکام سوي دي. روسی آژانسونو د لوکاشینکا خبرې راخیستې چې ویلي دي دا ډول ځوابي عملیات له سره ستنه، خو پوتین ویلي دا عملیات ستا خو ناکامه سوي دي. اوکراین تیره میاشت خپل هغه ځوابي پوځي عملیات پیل کړل چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده، خو د روسیې ځواکونو په وړاندې لږې لاسته راوړنې لري. روسیز واکونو د تیرې نږدې ولس میاشتنی جګړې پر مهال د اوکراین څبان دی یو پر شپږمه برخه خاوره نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی تیره سه شنبه ویلي و چې د اوکراین اقدامات ناکام سوي نه دي، خو دا مقابله به سخته او خونړۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسې حال کې چې د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو د طالبانو بندیزونه مخ په زیاتېدو دي، په کابل کې یو شمېر ښځو د افغاني جامو یو برانډ جوړ کړی چې د خیاطۍ یو کارځای او پلورنځی هم لري. دوی وایي په دې کار سره 15 نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده.
د عالیه حریر، فرحناز پریبرز او مهریه پونم درې ونجونو د حریر پونم د جامو یو برانډ جوړ کړی چې په کابل کې د خیاطۍ کارخونه او د خزینه جامو د سکولونو او بوټانو پلورنځی لري. له دغو میرمنو څخه یوه الیاس حریر چې درویش کلنه ده او د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو له پوهنځي فارغه شوې ده وایي له دوو نورو میرمنو سره یې په ګډه دا کار پیل کړی دی. نوموړی آزادی رادیو ته ویل
موږ درې نجونې سره راټولې شولو او دا کار مو پیل کړ، ځکه دا په یوازې نه کیږي، موږ به د یو بل په هڅونه او ملاتړ پر مخ ځو او دا مهم
دی. دغه خوځو لړلې یو بل فرحناز پریبرز ده. نوموړی وایي د جامو په دغه برانډ کې ټول ټال 1500 افغانۍ پانګونه کړې ده. نوموړی وایي دا برانډ نورو خوځو ته د کاري زمینې د برابرولو او افغاني جامو سره د لیوالتیا په موخه جوړ کړی دی. د میرمن فرحناز په خبره د خیاطۍ د دې مرکز او پلورنځي په جوړېدو سره په ټولیزه توګه 15 تنو ته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډیره خوشاله يم لخپل کار څخه او ان شاء الله زمون کارم پرمختګ کوي. ځینې خزي سمون سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزي او د موردوزي په بخش کې. بل یو زمون ماډل دی، بل یو جلی د سمون په انلاین بخش کې مون سره کار کوي.
د میرمن فرحناز په خبره په کابل کې په یو پلورنځي کې د حضوري پلور ترڅنګ دوی په انلاین ډول هم خپل محصولات پلوري. د جامو د غبراني وکړکون کې چې نه غوښتل لنومی په راپور کې خپور شوای، خوخه د چې د کار زمينه ورته برابره شوې ده. نو موړې ازادي رادیو ته ویل
هدف مو فقط
په داسې ولادت کې چې څو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، سل ته کار کولو ته ډیره خوشاله يم او خزه هڅه وم چې لکوره به هر کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي.
د جامو د غبران په داسې حال کې جوړیږي چې په نادولتي ادارو کې د خزو پر کار د بندیز لګیدو وروسته ډیره خزه بیکاره شي او ډیرو سوداګرو میرمنو خپل پانګه افغانستان ایستلې ده.
وای د جرمنی ژبې زده کول ګران کار دی، خو داسې کسان شته چې دا ژبه یې نه یوازې په لوړه کچه زده کړې، بلکې قاموس یې پکې تالیف کړی دی. دا سړی ډاکټر محمد اکرم ملک زی دی. سنا کاکړ ورسره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزی په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمنی هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید وایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو به معنی پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځانه څه فکر وکړو چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم دا کارونه کوم، نو څوک به وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ما ته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحی مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنري ترڅنګ د جرمنی ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1300 مخه لري او په خبره یې له 100 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه ته ژباړلی نه دی، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د